د ازادي رادیو د نن ورځې دوه ساعت خبرونه ته هر کله د لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله د دې سات د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې د لادرک ښځو د سلامتیا په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. ډیبورا لاینز ویلي د ټولو افغانانو د حقونو له رعایت پرته له افغانستان څخه د نړۍ ملاتړ په کمېدو دی. د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ټویټ کې ویلي چې د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر ډیبورا لاینز ته ویلي چې د دغو خزو د پیدا کول لپاره هڅې روان دي او اړوندې ادارې په دې برخه کې همکاري کوي. د راپورونو له مخې له کابل څخه لږ تر لږه څلور خزینه فعالان لادره کړي چې ادا کوي طالبانو بندیانې کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي چې عمران خان او ولسمشر شی جن پینګ ټینګار وکړ چې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس دی. دواړو مشرانو چې په پکن کې د اولمپیک ژمنو لوبو تر پرانستي وروسته کتلی له نړیواله ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د بشري بحران د هواري لپاره له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. درنو واورو د سالنګونو په ګډون د افغانستان څو لوی لارې بندې کړي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالله عبید پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په سالنګونو کې واورو وري او دغه لارې د احتمالي مرژوبلي او زیانونو د مخنیوي په هدف د ترافیکو پر مخ تړلې ده. هغه وویل چې څلیرش ساعته به وضعیت همداسې وي. د پاکستان پوځ وايي افغانستان پولیس ته نږدې په کورمه کې پر یوې سرحدي پوسټ د افغانستان له خاورې سخت دریځ وسلوالو په برید کې لکټر لګه 15 پاکستانی سرتیري وژل شوې دي. پوځ په یو خبر پڼه کې ویلي چې په ځوابي دزو کې مقابل لوري ته درنه مرجوب لاړولې خو دغه ادعا سم د خپل واکو سرچینو نه د تایید کړي ځکه سیمه غرنۍ ده او محدود شمیر خبريالان او د بشري حقوقو فعالان پکې فعالیت کوي. د رویټرز د راپور له مخې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د پرونی برید مسؤلیت اخیستی خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت دغه ادعا چې سخت دریځ دی د افغانستان له خاورې دغه برید کړی وي رد کړی ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دریځ غوره کړی چې هر کله یې غوښتي وي پر اوکراین برید کولی شي. هغه دا خبره پرون په یوه تلویزیوني مرکه کې وکړه خو ټینګار وکړ چې امریکا د اوکراینیانو د مادي ملاتړ لپاره له خپلو متحدینو سره په ګډه سختې هڅې کوي. پرون د امریکایي وډله اضافي سرتیري پولند ته ورسېدل او تمه ده چې شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري پولند او د غراز جرمنی کې ځای پر ځای شي. نن دوشنبه د 14 هجری لمریز کال د دلوي د میاشتې 13 د 2023 میلادي کال د فبروري 8 نیټه ده. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د کابل یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیل راښکته کېدو سره سره د خوراکي موادو په بیو کې د پام وړ کموالی نه راغلی. د ننګرهار او کندهار په هنتونو یو شمېر نجونې محصلانه چې په تیرو څو ورځو کې بیرته زده کړې پیل کړي وایي په هنتونو کې وضع شوي محدودیتونو یې په تدریسي بهیر ډېر اغېز کړی دی.
موږ فکر کوو چې نور د زموږ په هنتون ویل داسې دي چې یو سند اخیستلو لپاره دي.
دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د طالبانو له لوړ پوړو چارواکو سره د هغو خزینه فعالانو په اړه خبرې وکړې چې له څو ورځو راهیسې تریتم. د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې له طالبانو غوښتي چې د لادرکه خزینه فعالانو د خوشې کېدو په اړه سمدستي لاس په کار شي. د راپورونو له مخې دمګړې له کابل څخه لږ تر لږه څلور خزینه فعالان لادرکه دي چې پړې پر طالبانو اچول کېږي. نور په دې راپور کې
له کابل د دوو خزینه فعالانو د تریتم کې دوه پنځه مورز ووته د راپورونو لمخه زهرا محمدی او مرسل ایار چې د کابل د مترزانو خزو په ډله کې وي د فبروري په دویمه ل خپل کورونو وړل شوی طالبان ګرام بلل شوی چې دا دوه خزینه فعالان یې هم د لکټر لګا دریو نورو خزینه فعالانو په څیر چې په خوای وړې وي بنديانې کړی دي. طالبانو نه د منلې چې د خزی د ورسره بنديانې وي، خو په کور دننه او بهر ګڼ فعالان او بشرپاله بنسټونه طالبانو ته ګوته نیسي چې دا خزی یې بنديانې کړی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیپور الاینس پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوی عبدالکبیر سره خبرې کړې. یونما په یو ټویټ کې لیکلی چې د بیر الاینس د دغو لادرکو خزو د سلامتیا په اړه خپل ژوره اندېښنه وښوده. د یونما په ټویټ کې یادونه شوې چې د بیر الاینس د طالبانو د دغه لوړپوري چارواکي ژمنه چې په دې تړاو به پوښتنې کوي ستایلې او د تازه معلوماتو انتظار باسي. د طالبانو د ارک ټویټر پانی د رئیس الوزرا د مرستیال مولوی عبدالکبیر په حواله لیکلی چې د دغو خزو د پیدا کولو هڅې کیږي او اړوند ادارې په دې برخه کې همکاري کوي. د ډبیر الاینز او مولوی کبیر تر ناست مخکې د افغانستان لپاره د اروپا ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلانسن په یو ټویټ کې ویلي د خلکو خپل سری بندیانول او لادرکه کول د طالبان نو د حکومت هغه ادعا کمزوري کوي چې وایي حکومت یې د خلکو دی. هغه زیاته کړي چې دا ډول پیښې د بشري حقوقو د رعایت په اړه د طالبانو د ژمنو خلاف دی. نیکولاسن ویلی د دغو لادرکو خلکو د سمدستي خوشی کولو غږ کوم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د چین ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم له افغانستان سره د بشری مرستو او په دې هیواد کې د سولې او ارتقاو د اهمیت په اړه خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د چین ولسمشر شی جین پینګ په پرون په پیکینګ کې سره وکتل. تمه ده چې د مارچ په وروستیو کې د افغانستان د نږدې ګاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته هم جوړ کړي. نور بل سفی ولستان زی وورو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې د ژمنیو اولمپیکي لوبو لپاره چین ته تللی پرونې له ولسمشر شی جن پینګ سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې ناستې وروسته په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دواړو مشرانو د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس بللی. په ګډه اعلامیه کې راغلي چې عمران خان او شی جن پینګ له افغانانو سره د بشري مرستو په اهمیت خبرې کړې او هم یې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانانو سره د دوامداره مرستې وکړي او هم د کنګل شوې شتمنۍ ورخلاصې کړي. د خان او شی جن پینګ تر لیدنې مخکې د پاکستان بهرنوی چارو وزیر شاه محمود قریشی لخپل چینایي سیال وانګي سره کتلی. قریشی په یو کانفرنس کې ویل تمه ده چین د مارچ په اخر کې د افغانستان د نږدې گاونډیانو د بهرنوی چارو وزیرانو ناشته جوړ کړي.
هم ایک نشست کریں گے اف دی امیڈیٹ نیبرز اف افغانستان.
موږ د افغانستان د نږدې گاونډیانو یو ناشته جوړو. چین، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان دا به ټول راغشتل کیږي. په پای کې به د افغانستان د بهرنوی چارو سرپرست وزیر هم راغواړو چې له هغه سره خبري وکړو.
ترڅو انکو بھی دعوت دیں گے تاکہ ان سے بھی تبادلہ خیال ہو سکے.
لکه چې 13 اگست میاشت کې طالبان واکته ورسېدل د پاکستان لوړپوړو چارواکو څو وار افغانستان ته سفرونه وکړل او په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان اړوند مسلو باندې څرګندونې وکړې. د طالبانو حکومت تر دې دمه د پاکستان او چین د چارواکو ترمنځ د ناستې په اړه څه تبصره نه ده کړې. لدې مخکې د پاکستاني چارواکو ځینې اقدامات او څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکارا لاسوهنه یاده شوې. لا غیر لې د اسلامي همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په ولسمه فوقلاده ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغو څرګندونو چې د افغان جنو په وړاندې محدودیتونه د افغانستان کلتوري مسله وبلله تند خبرګونونه وپارول. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هماغه وخت خان ته توصیه کړې و چې د افغانستان په کورونی چارو کې لاسوهنی او د افغانستان په استازولۍ خبرو ډډه وکړي.
درنو واور د سالنګونو په ګډون د افغانستان څو لوی لارې تړلې. طالبانو د حکومت د فواید امی وزارت وایي سیمیزو چارواکو ته لارښوونه شوې چې له قراردادیانو سره په همغږۍ لوی لارې پاکې او د ټرافیکو پر مخ پرانستې وساتي. نور به بیا هم له صفي ولسانګ زیوارو.
د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت وایي ولایتي ادارو ته له قراردادیانو سره په همغږۍ لارښوونه کړې چې د واورو او باران له امله بندي شوي لارې پاکې او د ټرافیکو په مخ پرانیزي. دغه وزارت د بیان مرستیال محمد اشرف اخشناس پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
مسیر کوتل حاجیګک
وروسته واورو له امله د حاجیګک لار، دشت دیوالی تر پنجاب بازار، د دایکوندی لار او په غور کې ځینې لارې د ټرافیک په مخ تړل شوې دي.
بروی ترافیک مسدود ګرځیدل است.
د اخشناس په خبره د امال په کابل، میدان وردګ، پروان، پنچیر، بدخشان او بغلان کې درنه واورو وریږي خو د ولایتونو مرکز ته غزیدلې ټولې لارې د ټرافیک په مخ خلاصې دي. اخوا د سالنګ لوی لار د مرګ جوبلې او احتمالي زیانونو د مخنیوي په هدف د شنبې لشپې رئیس د ټرافیک په مخ تړلې. د سالنګونو د ساتنې او رنی رئیس عبدالله عبید پرون ماخام آزادی رادیو ته ویل
امکان باز شدن راه برای فعلا وجود نداره.
دا مال د سالنګونو پرانستل ممکن نه دی. موږ له خپل ګرانو یوادوالو چې د سالنګونو په دواړو غاړو شمالي او جنوبي سالنګ کې سار پاتې دي غوښتنه کوو چې د پلوخمري او چاریکارو ښار په لور خوندي سیمه تستانه شي. ښاغلی عبید زیاته کړه چې په سالنګ کې اوس هم درنه واوره اوري. اخوا د طالبانو ټولګټو وزارت د مرستیال ویاند ښاغلی اخشناس په خبره دوی هڅه کوي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 8000 کیلومتره سړکونو نه واورې پاکې کړي. په افغانستان کې له سړکونو د واورې د لرې کولو د سمو امکاناتو نشتوالي په خاطر په اکثرو سیمو کې لوی لارې څو ونې بندې وي او د لرو پرتو سیمو خلک د ښاري سیمو مرکزونو ته لاسرسی نه پیدا کوي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د بدخشان سیمه ایز چارواکي د دې ولایت په دولس والیو کې د شری یا سرخکان د ناروغۍ له امله د او یو زیاتو ماشومانو د امریکېدو خبر ورکوي. چارواکو دغه راز اندېښنه ښودلې چې که په سیمه کې ماشومانو ته روغتیایي امکانات زر برابر نه سي ښایي د دغه ناروغۍ له امله د نور ماشومان هم ومري.
بدخشان کې د طالبانو حکومت د سیمه ایزو چارواکو په خبره له تیرو دوه میاشتو را په دې خوا د شری ناروغي له امله څلور اویا ماشومان په کوفاب، درواسا او کوهستان راخا ولسوالیو کې مړه شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د خبرونو او رسنیو مسؤول معز الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل
مرض سرخکان در بدخشان
شری ناروغي په بدخشان کې 350 اویا ماشومانو ژوند اغسته. دا ناروغي تر ډیره په کوفاب، دروازه ها او کوهستان راخا ولسوالیو کې پیدا شوې او په ډیره سرعت سره دوام لري. موږ له مندي چې په دې برخه کې بزنګ توګه د مستندوی بنسټونو لخوا جدي پاملرنه وشي.
خاغلی احمدی وویل چې په تیرو دوه میاشتو کې یوازې د بدخشان په کوفا پولیسوالۍ کې 50 ماشومان د شری له امله مړ شوي دي. په مخکینی حکومت کې هم د بدخشان ولایت اوسیدونکو په ځانګړي ډول د هغو سیمو اوسیدونکو چې هلته د تګ امکانات کم دي روغتیايي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایتونه کول. خو د طالبانو د حکومت له پایله افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو وروسته په ډیرو روغتیايي مرکزونو کې یا روغتیايي خدمتونه بند شوي او یا ورته لاسرسي کم دی. فیاض د کوفا بولسوالی او نجیب الله د فیض آباد اوسیدونکی دی. دوی ازادي راډیو ته د شری ضد واکسین له نشتون شکایت کوي.
ما میبینیم کې
لاتی رو درو میشتو په ځنګړی تور ډول په دې ورسې ورځو کې شری ناروغي په درواز او په ځنګړی توګه په کواب کې ډیره شوی او خلک روغتي خدمتونو او د شری ضد واکسین ته لاسرسی نه لري.
د شری ناروغي په دیش په ورځو کې په فیض آباد کې مخ په ډیرې دوه ده. سموک ماشومان یې مرګ تر سوړې دي. موږ هیله من یو چې مرستندوی بنسټونه او روغتیايي سازمانونه دې برخې ته پاملرنه وکړي.
د بدخشان اوسیدونکو ګواخ کوي کده طالبان حکومت او روغتیايي سازمانونه د دې ناروغي لپاره مختاک مخنیوي ونکړي دغه ناروغي به د بدخشان نور سیمو او ان نږدې ولایتونو ته هم ورسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت لیدلوري هم ترلاسه کړو خو دغه وزارت چارواکو زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب را نکړ. شری یا سرخکان ساري مرز دی او تر ډیره ماشومان او په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې واکسین شوي نه وي په دې ناروغي اخته کیږي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د پاکستان پوځ وايي افغانستان پولیسان جدي په کورم کې پر یوې سرحدي پوسټې د افغانستان لخوا د سخت دریځ وسلوالو په برید کې لکتر لګ 15 پاکستانی سرتیري وژل شوې دي. پاوز په یو خبر پانه کې ویلي چې په ځوابي ډزو کې مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبل اړول خو دغه ادعا سمدستي خپلواک سرچینو نه تایید کړي، ځکه سیمه غرنۍ ده او محدود شمیر خبریالان او د بشري حقوقو فعالان پکې فعالیت کوي. د رویټرز راپور له مخې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د پرونی امبرید مسولیت اخیستی، خو په افغانستان کې طالبان د حکومت دغه ادعا چې سختري زو دي د افغانستان له خاورې دغه برید کړي وي رد کړي ده. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی رویټرز ته ویلي چې دوی نورو هیوادونو په تیر بیا ګاونډیانو ته ډاډ ورکوي چې هیڅوک به د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد برید لپاره کار وانخلي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دریځ غوره کړی چې هر کله یې غوښتي وي پر اوکراین برید کولی شي. هغه دا خبره پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وکړه، خو ټینګار وکړ چې امریکا د اوکراینیانو د مادي ملاتړ لپاره له خپلو متحدینو سره په ګډه سختې هڅې کوي. نور بل سفیر ولستان زیوارو
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویلي روسیه کولی شي په څو ورځو یا اونیو کې پر اوکراین برید وکړي، خو مسکو کولی شي د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځي حضور په اړه د کړکیچ د حل لپاره ډیپلوماسي هم غوره کړي. سولیوان دا تبصره د فبروري په شپږم ورسته لاغه یو ټلویزیوني مرکه کې وکړه چې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي او سلاکار ټینګار وکړ چې د ډیپلوماسۍ له لارې د ډیریدونکو کړکیچ د حل چانس د برید په پرتله زیات دی. جک سولیوان ای بی سی ټلویزیون سره مرکه کې کڅه هم د روسیې د برید د احتمال خبر ورکړ، خو ویل امریکا له اوکراین سره د ملاتړ لپاره هر ممکنه واسه کوي.
We believe that there is a very distinct possibility that
موش په دې باور یو چې ډېر څرګند احتمال شته چې ولادیمیر پوتین به پر اوکراین د برید امر وکړي. دا کېدای شي بلا بلی باندې ولري، کېدای شي سبا ته پیښ شي او یا هم سو اونۍ وخت ونیسي. پوتین د پوځیانو له ځای پر ځای کولو سره داسې دریځ نیولې چې پر اوکراین هر وخت برید وکړي شي. موږ له خپلو متحدانو سره سخت کار کوو چې اوکراینیانو ته مادي ملاتړ چمتو کړو.
خغلی سولیوان زیاته کړه د روسیې په هر ډول احتمالي اقدام کې د اوکراین د دونباس سیمې زمیمه کول، سایبری بریدونه یا پر اوکراین بشپړ یرغل شامل دی. په اوکراین د روسیې د احتمالي برید د اندېښنو په اوج کې پرون یو ډله امریکایي عسکر پولند ته رسیدلی. د امریکا دفاع وزارت ویلي د ولسمشر جو بایدن په امر پولند ته 3000 اضافي عسکر لیږي. موسکو د لویدیزو هیوادونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې پر اوکراین د احتمالي برید لپاره تیاری نیسي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د افغاني پوړاندې د ډالرو د بیل راکته کې دوه سره سره د خوراکي موادو په بیو کې د پام وړ کموالی نه درغلی. په دې ورستیو کې ډالر افغاني د ډالر په وړاندې څنور هم قوي شوی دی. نور به په دې رپورټ کې وورو.
فهیم د طالبانو په حکومت کې د وی اداري کارکونکو دی او په کابل کې په یو کرای کور کې ژوند کوي. فهیم د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او میاشتنی معاش هم 8000 افغانۍ دی. هغه د ډالرو په وړاندې د افغانۍ له ارزښت څخه خوښ دی، خو نیوکه کوي چې د افغانۍ د ارزښت لوړېدو په بازار کې د خوراکي توکو پر بیو هیڅ اغیز نه دی کړی. خود نرگس پونوم د کابل یو اوسیدونکو بیل نظر لري.
تر څو چې ډالر کتر غلی دی، نرخونه په بازار کې ډیر ښه شوې ده، خو زما تقاضا دولت دی چې نورو هم په دې عرصه باندې توجه وکړي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بازار کې د خوراکي توکو پر بیو خپل کنټرول ډیر کړي او له سرغړونکو سره د قانوني چلن وشي. ځینې هټیوال هم دا مني چې د خوراکي توکو په بیو کې ډیر بدلون نه دی راغلی. د عبدالروف په نوم د کابل یو هټیوال ازادي رادیو ته ویل،
دا سمه ده چې ډالر ښکته شوی ده، خو نرخونه مې څه تغییر کړی ده، اما دومره نه چې خلک توقع لري.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت چارواکي هم په بازار کې د خوراکي توکو د بیو د کنټرول په برخه کې لنیو هڅو خبر ورکوي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي مولوي ظهیر په دې اړه ازادي رادیو ته ویل،
2400 بوده آرد در
روز د پنج شنبه پورس په 2400 افغانۍ خوز 2000 تر حرکت شي دغه شند غوړی او نور مواد به هم حرکت شي وي
و امیر هم تمام اقلام نرخ پایین شوه
نو موري ویل چې په لوړه بیا د توکو د خرڅون د مخنیوي په مخه یو کمیسون جوړ شوی چې بیلابیل ادارې په کې غړیتوب لري او دوی هڅه کوي چې د توکو بیې نورې هم راټیټ شي د طالبانو د حکومت وین ذبی الله مجاهد هم ازادي رادیو سره په خبرو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د خوراکي توکو د بیو د راټیټېدو په اړه ډاډ ورکړی دی
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او رای په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صاف او واضح اوریدلی شئ زه نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو سټډیو خپل همکار اسدالله لودین ته پرېږدم
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو زما اسد الله لودین سلامونه ومنئ له خبرونو ور هاخوا ټولګه کې درته دا وایو چې د ننګرهار او کندهار په هنتونونو یو شمیر محصلان چې په 13 ورځو کې بیرته زده کړې پیل کړي وایي په هنتونونو کې وضع شوی محدودیتونو یې په تدریسي بهیر ډیر اغیز کړی او راتلونکو ته ډیره هیله منې نه دي په تودو سیمو کې د دولتي په هنتونونو دروازې د دلوي د میاشتې له 14 راهیسې بیرته پرانستل شوی خو د نویو مقرراتو لمخې حق خزینه محصلان چې په دې سیمو کې به په خوا د شپې په هنتونونو کې زده کړې کولې اوس باید د ورځې له خوا خپل زده کړې مخته یوسي تفصیل په دې راپور کې اورو
نږدې 15 ورځې کېږي چې په شپږو ګرم سیرو ولایتونو کې تازه تحصیلي کال او پوهنتونونه پیل شوي دي د هلکانو سربیره ظاهرا نجونې محصلان هم د نورو کلونو په څیر پوهنتون ته د تلو اجازه لري خو په ډیر توپیر خدیجه عزیزي چې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د دریم کال محصله ده وایي د هلکانو او نجونو ټولګي او د زده کړو وخت سره بیل شوی دی خو استادان بیا ټول نارینه دي نوموړي وایي د پوهنتون د مسؤلانو له خوا انجونو محصلانو تویل شوی چې ټولګی نه به هر ونه وزي روان وضعیت خدیجه د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه کړي
زه هو زما هم صنفیانه مونږ یو ډول د ناامیدۍ احساس لرو مونږ فکر کوو چې نور د زمونږ په هانتون ویل دا سدي چې یو سند خستل لپاره دي د ځکه چې په راتلونکو کې مثلا په سیاسي برخه کې د فعالیت کولو اجازه ونه لرم ما ته یو بس رانه کړ شي ما ته یو چوکۍ رانه کړ شي نو زه به دغه سره ډیګري څوکم
پروانه بیا د کندهار په هانتون د اداره عوامه پالیسۍ په هنزي د دریم کال محصله ده د چهار شنبه پورز هغه لخپل خور شګوفه سره چې هغه هم د دې په هانتون محصله ده په هانتون د ولاره پروانه وایي په یو ټولګي کې هلکانو سره ورته زده کړې ورکړل شوې خو د نجونو او هلکانو ترمنځ پرده زرول شوې وه نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار پوهنتون نجونو محصلانو ته د مسؤلانو لخوا په ټینګار سره ویل شوي چې مخلوط سی به پوهنتون ته نه راځي د پروانې په خبره د دوی د پوهنځي له 113 نجونو محصلانو اوس یوازې 3 تنه یې پوهنتون ته راځي
کله چې پوهنتون ته داخلېدلو د پونتون ټول فضای د سخالی او لکټر وختونو پر کم سوکټونه هلاقه مندي د درس سره نه لري ځکه چې د ټول فزرونه کې هراس پیدا شوی
د تاودو ولایتونو د دولتي پونتونونو د شپې پونځي او نګدې 15 محصلانو چې نه یې غختل نوم او غاګي په دې راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته وویل چې د شپې پونځي او دنجونو محصلانو د زده کړو وخت ورځي ته بدل شوی او اوسمهال په شپې زده کړو کې یوازې هلکان دي سیما افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل مخکې د ننګرهار پونتون د اداري او پالیسۍ شپنی پونځي محصله وه نو موري وایي د کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټون کې و نو اړه وچې د ورځې کار وکړي او د شپې زده کړي د سیما په خبره اوس چې دوی ته د شپې په پونځي او کې پونتونونو کې د زده کړو اجازه نشته نو ناچاره ده چې له دندې لاس په سر شي
نه پوهېږم ولازم بېخي دراهیو کې پاتې ما تصمیم نیولم راته بېخي ستونزمن دی ځکه وظیفه هم نشم پرېخوستلی او پوهنتون هم ولا بېخي او بد حالت سره لاس او ګرېوان
که څه هم چې نجونې محصلانې پوهنتون ته ځي خو لا تروسه د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو په تړاو خپل دریز نه دی روښانه کړی او نه یې څرګند د دوی د زده کړو په اړه څه ویلي دي د طالبانو حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په تړاو د طالبانو د حکومت طرزالعمل نه دی بشپړ شوی
تر اوسه پورې خو چې د عالي تحصیلاتو د وزارت له لوري زغه کومه اعلامیه نشر شوی د جزئیات د طرزالعمل تراغو پورې تر اوسه پورې محدود دي کله چې دا پروسه تکمیل شي نو لاغورز تکول سړی کولای شي د ټول جریان او جزئیات دا ډول دي.
طالبان د اگست په 15مه پر افغانستان واکمن شول، خو تر اوسه هم د دوی حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نړیوال د دې کار لپاره ځینې شرایط لري چې دوه مهم هغه یې همدا د نجونو زده کړې او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکول دي. طالبانو دا خبره نه ده رد کړې، خو ویلي ورته د طرز العملونو په جوړولو کار کوي.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې افغانستان کې د روغتیايي سکتور پر مالی ستونزو یوه مقاله خبره کړې او دا سرلیک ورکړې دی. افغانستان کې روغتیايي سیستم تر فشار لاندې د نړیدو په حال کې دی. ورځپاڼې د مقالې په پیل کې په غټو تورو لیکلي چې روغتونونه او کلینیکونه د پیسو د کموالي له ستونزو سره مخامخ دي، حال دا چې ګڼ شمېر کې خوارځواک ماشومان مراجعه ورته کوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه روغتونونه اوس یوازې د فعاله پاتې کېدو په هڅه کې دي او د مطلب لیکوال د یو اټکل د مخې ویلي نوي په سلو کې روغتیايي مرکزونه ممکن راتلونکو څو میاشتو کې وتړل شي. په مقاله کې د کابل اندرا ګاندی یا د ماشومانو د صحت روغتون وضعیت ته کتنه شوی او هلته د ځینو بسترې ناروغانو ناوړه وضعیت انزور شوی دی. مقاله لیکونکي ویلي دغه روغتون او نورو روغتیايي مرکزونو ته ناروغان راوړل کیږي چې ډیره برخه یې په شدید خوارځواکۍ اخته ماشومان دي. وړاندې په مقاله کې لولو چې د افغانستان د نفوس 15% له جدي بېوزلۍ سره مخامخ دي او داسې اټکل کیږي چې د سږ کال په جریان کې به 4.1 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه رنځ وړي. د روغتیايي سکتور مالی ستونزه د عام روغتیا وزارت د خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باري عمر ازادي راډیو ته هم تایید کړه. هغه د بیلګې په توګه د کووید 19 ناروغۍ د درملنې مرکزونو ته اشاره وکړه چې په خبره یې د وو ډیرسو مرکزونو له ډلې یوازې 15 فعالیت کوي. باري عمر وویل مخکې نړیوال بانک او نورو موسسو د روغتیايي سکتور مالی ملاتړ کاوه، خو د طالبانو پر اتاک د مرستې تر ډیره ودرېدې. له بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼه بیا د افغانستان پر بشري وضعیت او په وړاندې د امریکا په چلند تبصره کړې ده. په مطلب کې راغلی امریکا او لویدیز د شتمنیو په کنګلېدو او د مرستو په بندولو د افغانستان هغو خلکو ته سزا ورکوي چې لوړاندې بیوازله وو. په مطلب کې راغلی وړاندې شوی احصایې د افغانستان د خلکو د ناوړه ژوند بشپړ انزور نه وړاندې کوي او د لیکوال په خبره ځینې خلک له ناچارۍ خپل وړې نجونې ودوي او یا خپل بډوډي یا پښتورګي پلوري. د مطلب په یو برخه کې راغلی چې امریکا او لویدیز باید خپل ارزښتونه له دې سره ونه تړي چې افغانستان کې ماشومان وږي وسی او خونځي د دې لپاره بند وي چې خونکو ته معاش نه رسیږي. لیکوال ویلي امریکا افغانستان کې جګړه بایللې خو اوس سوله هم له لاسه ورکوي. د لیکوال په باور د ملګرو ملتونو او ځینو نورو خیریه موسسو له خوا افغانستان سره مرسته شوې، خو په خبره یې شوې مرستې د هغو 8.5 میلیارد ډالرو شاوخوا 10% جوړوي چې په خوا په کلنی ډول افغانستان ته ورکول کېده.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو محترم، دغه طالب شیبان حکومت ته وایي چې دغه د مایوبین رفی زر راکي چې د یخه بیخي علاج شلو، یو زر لرګي واخلو. دغه مې ارزو تاسو ته زر څه زره دغه نشر کوي چې طالب شیبان له موږ د مایوبین رفی راکي زر. نیم جمعه هم خو په یخ کې تیر کړه، دا بل خو دا نور نیمې خو په ګرم کې تیر کړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عباس روزگار نے چوری والے سوال سنانے بولے نا مشکل میں اور خوراکی تو کلیئر روزگار بھائی جب مجاہدین کو سدا وڑ زیادہ جو اقدام کے ارزانے کی آزادی رجوع سے منانا بھائی زمانہ پیغام نے سوچ کے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حقدل د هلمند ولایت در سره په تماس کې ام خدای دې وکړي چې ازادي رادیو از ما پیغام ورسی تر ولورپور چارواکو باندې پوری. از ما غوښتنه دغه د زهر کله وایم چې دغه د انجینو ټولګي او د هلوکانو ټولګي فعال کړي دي په ګرمي ولایتو کې. زما دغه غوښتنه ده چې څوک ایماندار پاک زړه ولري هغه ک ټولګي وای ک په کم شونځي کې هغه خپل اسلام نه ورکی، هغه خپل اسلام ورسرایي، کچیر داسي چې خپل اسلام نه مني د خارجانو ک رواج چلی او د الکانو سره ناوړه چلن کوي، نو دا په کورو په هر ځای کې کولای شي. زه اسلامي امارات ته دغه پیغام لرم چې موږ هیواد راتلونکی باید روښانه وي، باید خوندي فعال کړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
زما لخوا همدومره، په پاته خبرونو کې زموږ له نورو همکارانو سره اوسئ.